وخت ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سپریم کورټ قبایلی سیمو ته د عدالتي اختیار غزولو خبره کړې ده. په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د راوړلو حکومتي هڅې، د پښتنو ښځینه کارکونکو مشکلات او د وزیرستان د خلکو له پولیسو شکایتونه، او د افغانستان په اړه په ټوکیو کې کېدونکې غونډه د افغان حکومت تیاری، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون اراده، د هر څه به په روانه ګړۍ کې واورئ. په پای کې 19 پروګرام پام کوو اورېدای شي. خو پای له خبرونو کوو ویم کې احمد شاه اعظمی. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. په خیبر ایجنسی کې پر ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې دوه وسوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي، او د فرانس ولسمشر ژغ کړی چې د شام پر رژیم دي سخت بندیزونه ولګول شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باډا کا خیلو سیمه کې پر ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په باډا او تیرا کې یو شمېر وسلوالې ډلې له یو بل سره په جګړه دي او پر یو بل داسې ډول بریدونه ترسره کوي. بلخوا د تیرې اوږدې مودې راهیسې په باډا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د بدامنۍ له امله په زرګونو خلکو له دغې سیمې څخه خپلې کډې ایستلې دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې کیږي. په کانفرنس کې بل افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو پر ژمنو او ملاتړ خبرې وسی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په غونډه کې به د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د درو کلونو لپاره د 4 ارب ډالرو د مرستې غوښتنه وکړي. بلخ مرستندوی هیوادونه وایي چې دوی غواړي د دې خبرې باور ترلاسه کړي چې په مرستو کې به درغلي او بې انتظامي نه کیږي. د پاکستان لخوا به د بهرنی چارو وزیر هینار بانی کر په کانفرنس کې ګډون کوي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند معظم علی خان په دې اړه وویل
د روانې میاشتې په 8 نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق لا کېدونکي کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر کوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. دینه علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالي او سوله زیات ارزښت لري. په غزنی ولایت کې د طالبان پر ضد د پلسوي ولسی پاتون جنگیالي وایي 44 وسلوال طالبان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د اندړ ولسوالۍ په شاهین کلي کې د ولسی پاتون پر جنگیالیو برید کړی و چې وروسته د پاتون کوونکو په ځوابي ډزو کې پر شا کړل شول. د ولسی پاتون استازي عبدالله پاتون وایي له وسلوالو طالبانو سره جګړې 3 ساعته دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ژغ کړی چې د شام پر رژیم د سخت بندیزونه ولګول سي او اسد باید په هر صورت واک پریږدي. نوموړي د شام د ملګرو تر نامه لاندې په پیرس کې غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه د شام شخړه د نړیوال امن لپاره یو لوی ګواښ دی.
Il n'est plus contestable que cette crise là est devenue une menace.
پر دا خبره نور بحث نسی کېدای چې د شام شخړه د نړیوال امن او ساتنې لپاره یو لوی ګواښ دی. نو باید موږ ارومرو دې نتیجې ته ورسیږو چې بشار الاسد دی خامخا لیرې سي او یو عبوري حکومت جوړ کړي سي. دا د هر چا په ګټه
ده.
فرانسوی مشر زیاته کړې د شام له خلکو او اپوزیشن سره باید بشري مرستې زیات سي او دوی ته د رابطو لپاره ټکنالوژي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا هم ټینګار وکړي چې د شام تشدد ته د پای ټکی کېږدي. په دې غونډه کې تر سلو زیاتو هیوادونو استازي ګډون لري، خو روسي او چین چې د اسد پر ضد د زیاتو اقداماتو مخه نیولې د پیرس په غونډه کې ګډون نه وکړي. د عراق د بهرنی چارو وزیر هوشار زیباری پر نوویل د القاعده شبکې سخت دریزي د حملو لپاره له دغه هیواد شام ته اوړي. نوموړي زیاته کړه موږ کره معلومات او استخباراتي راپورونه لرو چې د القاعده د ترهګري شبکې غړي شام ته له نورو لارو تللي چې ترهګریز بریدونه وکړي، او دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه له 2 کلونو راهیسې شام ته خبرداری ورکړی دی. هوشار زیباری چې په بغداد کې خبرې کولې، شام ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په حق له د خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګنده نکړه، خو ویل چې سخت دریز ډلې د شام د روان تاوتریخوالي په شدت کې مهم رول لري. د لیبیا عبوري حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسیون ته له ورپېښ تاوتریخوالي سربیره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات کیږي. په اجدابیا ښار کې د انتخاباتو دفتر وروسته تر هغه اور واخیست چې په ختیځ ښار بنغازي کې سلګونو مظاهرچانو د انتخابات پر یوه دفتر برید وکړي او دې مسلې د انتخابات په ورځ د تاوتریخوالي د پارېدو ویره زیاته کړه. شاوخوا 2.1 میلیونه لیبیایان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا شورا به نوی حکومت جوړوي او د نوي اساسي قانون مسوده به برابروي. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د مسلمان شوز لپاره د فوټبال په لوبو کې د پوړنی اچولو اجازه ورکړې ده. فیفا دا پریکړه پرون د سویټزرلند د زوریخ ښار په غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د فیفا له قوانینو سره سم د نجونو د فوټبال په لوبو کې پوړنی یا حجاب ته اجازه نه و، خو تیر کال فیفا ته څرګنده شو چې پوړنی تر دې زیات چې مذهبي سمبول وي یو کلتور دی. دا و د مشال رادیو اوسنی خبرونه.
خبرونه درته مچا اعظم وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ قبایلی سیمو ته د عدالتي اختیار غزولو خبره کړې ده. د یو کارپو په نظر دا څومره اهمیت لري؟
یو ځل چې د های کورټ او د سپریم کورټ انټرفیرنس شروع شي، قبایلي علاقو کې حالاتو کې واقعاتو کې زما خیال دی کافي حد پورې به یو فرق راشي.
پاکستان د نیټو د رصد لار پرانستی، خو په لاریو تصویر جوړونکي ورته څومره انتظار وکړي؟
خوشي د کولایو دو په امید باندې نن سار نن سار نن سار کې لګه په تاریخ په تاریخ کې د هفته هفته نه په میاشت میاشت شو. یا
او د ټوکو ټکالو په اونیس پروګرام کې به ډیر څه خوند واخلي. لکه د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه لرو. اوس هم د خبرونې د پایل ریپورت. د لادرکه کسانو د مقدمه د اوریدنې پر وخت پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې آئین سپریم کورټ یا های کورټ ته په فاټا کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، باید د دې لپاره قانون جوړ کړل سي. دا شان موړي د آرمی اکټ او په فاټا کې د نورو معاملو په اړه اټارنی جنرال عرفان قادر ته په بل اوریدنه کې د پیشي هدایت وکړي. سراج جهیل اسلام آباد رپورټ لري.
د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ورځ د لادرکه کسانو د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې قبایلي سیمو کې د عدالتي ادارې اختیار آئین اجازه نه ورکوي، نو باید چې د دې لپاره قانون سازي وکړي شي چې د هغه ځای خلک عدالتونو ته خپل معاملې راوړي شي. د قانون چارو تجزیه کار او وکیل بیرسټر باچا مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې موجود دي چې د فاټا یو غړی به سپریم کورټ یا های کورټ کې ریټ پیټیشن یا درخواست نشي جمع کولی، نو باید چې په آئین کې ترمیم وکړي شي او د سپریم کورټ دا فیصله هم د ستاینې وړ ده.
یو ځل چې د های کورټ او د سپریم کورټ انټرفیرنس شروع شي، قبایلي علاقو کې حالاتو کې واقعاتو کې زما خیال دی کافي حد پورې به یو فرق راشي او خلک به چې کوم دی رجوع کوي د ټرایبل والو سره چې کوم زیاتیانې کېږي، پولیټیکل ایجنټ چې ورسره کوي او کمشنر یې ورسره کوي، حقیقت دا دی چې سړی ډېر خفه شي چې په دې وخت او زمانه کې دا ټرایبل خلک چې کوم دي پاکستانیان خو پرېږدي چې څوک یې نه ګڼي. پکار ده چې آئین کې دا تبدیلي وشي، دا پس نور هم داسې دفې به جوړ شي، داسې قانون به پاشي چې دا ټرایبل والا زمون خلک چې کوم دي هغوی ته هم قانوني هغه تحفظ حاصل شي کوم چې پاکستان نور علاقو کې نور خلکو ته دي.
د دې تر څنګه آرمی اکټ یا پوځي قانون کې هم یو مقدمه په سپریم کورټ او های کورټ کې نشي چیلنج کېدی. د آرمی اکټ په بابله بیرسټر باچا مشال ریډیو ته وویل باید چې په دې کې هم بدلون راولي. د زیاته کړه
آرمی اکټ بلاندې چې هغوی کاروایی کوي، حالانکه په کار رسې په هم د های کورټ سپریم کورٹ جورسڈکشن ہے، جتنا کی کاروائی بکی گی آرمی والا خپل کورٹ مارشل وغیرہ ہر افیشل کی کاروائی کی چکی گی آرمی ایکٹ دلان دی نبیا اگر جو کم نے چیلنج کی نشی پہ ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کے دغیو زیادے دے دغی یعنی چا خبرہ چپا یو ملک کی تاس لگا ہے جو قسم نظام چلے ہوئے مطلب آپ جاتیانی چکم دی نجا شتا اور دین ریکول لپارا ہم پکار رہا چھے آرمی ایکٹ کے ہم دا ترمیم موشی یا پائین کے دا ترمیم موشی چھے دا آرمی ایکٹ لاندی کم سزاگانی یا کم کاروائی چکمی نو اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کې دی چیلنج کې دی.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورٹ پنجاب د اډیالا جیل نه د لادرکه یولس کسانو د کیس اورېدنې پر مهال دا ځکه وویل چې په دغه کسانو کې دوه کسان عبدالباسط او عبدالمالک په لنډی کوتل کې ساتلې شوي وو چرته چې د سپریم کورٹ او های کورٹ عملداری نشته. دا دې هم یادوي چې سپریم کورٹ د دوه اونو لپاره دا کیس اورېدنه وځنډوله او د بلې اورېدنې پر مهال یې اټارنی جنرل عرفان قادر ته د پیش کېدو حکم ورکړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا په قبایلي سیمو کې په مقامي کچه د اختیاراتو د سپارلو لپاره د بلدیاتي نظام د راوړلو مسوده تیار کړل شوې ده. په دې نظام کې به قبایلي پښتانه خپل نمائندګان ټاکي، خو ځینې قبایل وایي چې تر څو په دې سیمو کې امن نه وي تر هغو دا نظام نسي کامیابیدلای. د قبایلي خلکو لپاره نوی بلدیاتي نظام څه ګټې او تاوانونه لري؟ ګلایاز پرې رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې بلدیاتي نظام لپاره مساویده تیار کړې ده. د تیرګل پاورس د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوسر په مشرۍ کې یو غونډه کې په قبایلي سیمو کې د لوکل ګورنمنت ریګولیشن په مساویده بحث شوه. د دې نظام تر مخه په قبایلي سیمو کې به میونسپل کونسل جوړیږي چې مشر به چیرمین او مرستیال چیرمین وي. په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ او چارواکي فضل الله مشال ډیوتا د دې مسودې په اړه زیاته کړه.
هغه سربراه به چیرمین وي، بل به وایس چیرمین وي او بل به هغه سره سوال لرونکي کمیټي وي. قبایلي سیمو کې په کم هغه ته د تولیات فراهمي د هغه یقیني جوړولو لپاره هغه دا کونسل د پاره لومړی چې کوم دا متویده تیار کړی دا چې کوم متویده دا به بیا د فاټا چې کوم پارلمنټریان دي، کوم نور پوهان دي، د هغې سره به دا ډسکس کېږي. د هغې نه به تجاویز اخلي چې کوم اوپن کوم سیول سوسایټي ده، د هغې نه به تجاویز اخلي. د هغې نه پس به بیا د یو فاینل ډرافټ جوړوي او هغه به اسلام آباد ته چې کوم لیګل لا ډیویژن دی د وزارت قانون هغه ته به دیږي.
له دې وړاندې په قبایلي سیمو کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې کونسلران ټاکل شوي وو. دا کونسلران با پولیټیکل ایجنټ ټاکل. کسوم حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې جمهوریت اقدارو ته وده ورکول غواړي، خو ځینې قبایل وایي چې تر څو په قبایلي سیمو کې امن نه وي تر هغه پوري بلدیاتي نظام نشي پرمختللی. په پیښور کې نادر مومند وایي چې قبایلو ته د دې نظام نه فائدې نه رسیږي.
په دې وخت کې یو ځای کې امن نه وي، قلاله نه وي، او دې کې بلدیاتي نظام راولي زموږ خیال شي اصلي قبایل پورې خاندا نه مخکې ته راکړي نه دی او کې تر څو پورې چې قبایل مشران او ملکان او حضور سیستم هلته برحال شوی نه وي. حضور سیستم طریقه کار لکه څنګه چې په 2000 کې و هغه نه مخکې هغه سیستم نه راغلی. زه فکر نه کوم چې هر قسم نظام دی راولي هغه د قبایلو د ګټه پیدا نه وي.
نادر مومند زیاتوي چې بلدیاتي ادارو نمائندګانو سره به اختیار نه وي، نو څنګه ممکنه ده چې د خلکو خدمت وکړي؟ خو په اسلام آباد کې د قبایلي چارو یو کارپو آرش خان وای په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي ادارو قیام ډیر ضروری دی. د ګام سره به د قبایلي سیمو خلکو ته په مقامي کچه نمائندګي ملاو شي او خپل آواز به پورته کول شي. د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه نظام د مشرف په وخت کې هم موجود وو، نو ولې بیا ناکام شو؟ آرش خان وای
د هغې وجه دا نه وه چې په دې نظام کې څه خرابي ده، بلکې د هغې وجه دا وه چې دا نظام چې دی نو دا نظام کامیابه کېدو ته پرېښی شوی نو، ځکه چې په هغې کې د نور داسې ادارې وې چې د هغې خپل ورکې مفادات وو او هغې هغه مقامي سطح باندې چې کوم د سیاسي نمائندګان وو دی یې په خپل د فیصلې کولو په هغه چې کوم یو پروسس و نو هغې کې دی یې ځان سره نه شاملول او واقعي دا چې کوم ادارې دي دی ته څه اختیارات ورکړی شي او دی فیصلے کولو په نظام کې شریک کړی شي نو دا به د قبایلي سیمو د خلکو لپاره یو ډیر زیات فائدہ مند شي.
په بلدیتي نظام کې به منتخب شوی غړي تر څومره حد پورې با اختیار وي؟ د فاټا سیکریټریټ چارواکي فضل الله وای
بد قسمتۍ سره تاسو پته ده چې بعض اوقات زموږ په ملک کې هغه پالیسي چې کوم دي د هغې تسلسل هغه څه اون نه شي. خو زه دا ګڼم چې د موجوده گورنر ښاغلی بیرستر مسعود کوسر سهولیات ورپورټ لپاره زما په خیال چې هغه ډیر زیات سنجیده دی. زما په خیال یو بهترین نظام وي ځکه چې د دې مشري هغه چې جمهوری
گورنر کوي. قسم په قبایلی سیمو کې د مقامی حکومتونو نظام د دغو ځایونو د خلکو د ستونزو پر هوارولو کې مهم رول لوبوي، خو کارپوهان او قبایل نظر لري چې لومړی په دې سیمو کې امن پر ځای کړی شي، بیا د سیاسي نظام راوستلو لپاره ټول قبایل په اعتماد کې واخستل شي.
په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د راوړلو هڅې د ګولایاس رپورټ موریدي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د معظم علي خان ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کربا د شنبه په ورځ په ټوکی کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په 19 خبري غونډه کې کړي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د همرنګا د دې هیواد سره د نړیوالو مرستو په اړه خبرې کیږي. نور حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په خارجه دفتر کې هفتوار خبری غونډې ته وینا کې د افغانستان په حق له د جاپان په ټوکیو ښار کې کیدونکو کانفرنس په حق له د معظم علي خان وینا وا د رواني میاشتې په اتمه نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق له کیدونکو کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هینا رباني کرکوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبري اترې کیږي. دینه علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمېر نور مهم موضوعات خبرې اترې کیږي. د خارجه دفتر ترجمان معظم علي خان وینا وا چې پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات په ډیر ښه انداز کې شوې دي او د امریکای د کانګرس د منځوري ورستو پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې د پیسو ملاوېدو توقع ده. نو موري اول چې امریکای په واضح توګه په سلاله پیخه د پاکستان نه معافي غوښته ده. موږ څه خبر پاڼه نه و جاری کړي خو پاکستان کې د امریکای سفارتخانه د میرمن هیلری کلینټن او هینا ربانی کر ترمنځ د خبرو اترو خبر پاڼه جاری کړې وه او په خبر پاڼه کې په واضح توګه د امریکای لخوا معافي غوښته شوې وه. کله چې د معظم علي خان نه پوښتنه وکړې شوه چې ناټو سپلای خلاصولو د امریکای مطالبه پوره کیدو وروسته د پاکستان لخوا د امریکای نه شوې مطالبه تر کوم حد پوره کړې شوې دي، نو په جواب کې نوموړي وویل دې خبرو اترو ته په وسیع پیمانه کتل پکار دي. په پیښې معافي غوښتل د پاکستان مطالبه وه کومه چې هغوی پوره کړه. دې نه علاوه امریکې موږ ته باور راکړی دی چې راتلونکي کې به د سلاله په شان پیښې دوباره نه کیږي. د ډرون حملو ودرولو په حق له پاکستان اوس هم په خپله مطالبه کلک ولاړ دی او د کابینې دفاعي کمیټې هم ویلي دي چې دا حملې د پاکستان د خود مختاری خلاف دي.
دا احمد الله رپورٹ ته غوښوست. نیټو او افساب ځواکونه ته د پاکستان لاري د رصد د بهلولو پریکړې کوي. خواته ځینی خلک مخالفت کوي، نو بل خواته ګڼ شمېر داسې خلک همسته چې د حکومت دغه پریکړه د ځان او ځینو کورنیو د پاره په ګټه بولي. د مشال ریډیو غفریال ظفر کریمی د دغه کاروبار سره اړوند یو تن سره خبرې کړې او رپورټ یې را لېږلې دی.
دیرش کلن محبوب پینټر دی. هغه نیټو ته په تیلوړونکو گاډو او ټینکرو د نقشو رسمولو او شیرونو لیکلو کار کوي. نوموړی وایي مخکې به یې د کراچۍ په سینماګانو کې د فلمي ستورو عکسونه جوړول، خو څه د پاسه لس کاله وړاندې نیټو ځواکونو ته د کراچۍ څخه د مالونو او تیلو وړلو د سلسلې تر شروع کېدو وروسته هغه په ټینکرو د برش او رنګ په مټ د نقشو جوړولو، ګلانو رسمولو او شیرونو لیکلو کار شروع کړو.
کم خلک تصویرونه راځي، سندریانې راځي په گاډو باندې چې څنګه پرمایش لکه خلک وغواړي. هغه چې کم قبایلي خلک دي هغه زیاتر دی شاین چکور لکه داسې اکثر داسې چې هغه راته خپل شعرونه لیکلي راوړي او ځینې ټیم بیا داسې چې هغه لکه موږ ته وایي چې ته چې یو پکې ته خپلې مرضۍ ولیکه. پښتون په دغه نېشنلیزم په دغه باندې چې کوم شعر او شاعري ده یا دغه دا زیاتر لیکي.
د پشین ضلع د سرانان سیمې استوګن محبوب وایي هغه وخت یې کار ډیر ښه و. کله چې نیټو ته د تیلو وړلو کار روان و، هغه به هفته کې ورځ دوه سیل ته تللو او هر میاشت به یې د 25,000 نه تر 30,000 پورې روپۍ کور ته هم لیږلې، چې له امله به یې د دوی 2.5 کسیزې کورنۍ په خندا او خوشحالۍ ژوند تېرولو.
په هغه ټینک لګه چې کله کاروبار و ښه کاروبار و، بچه چې کم و دا به 30,000 نه پورته و میاشت. تقریبا داسې ورځ به راغله چې 2,000 به مثال درجې به وګټلې شوې، درې به هم وګټلې شوې. زیاتر دا چې کومه خپله خرچه به بس هغه به خرچه و نور به کور ته لیږلې.
هغه زیاتوي چې خواوشه اته میاشتې وړاندې چې کله د حکومت د یو اعلان تر مخه نیټو ته رسد وځنډول شو، نو د ده په کاروبار هم اغیز وشو او تر دې چې هغه په دې مجبور شو چې واپس سینماګانو ته لاړ شي او هلته یو ځل بیا د فلمي ستورو د عکسونو د رسمولو کار پیل کړي. هغه وایي په دې امید یې شپې تېرولې چې نیټو ته به د رسد لاره خلاصه شي او د ده کار به یو ځل بیا ښه شي.
د کلاوېدو په امید باندې نن سار کې لکه په تاریخ د هفته هفتو نه په میاشتو شوې په دې امید باندې بس ناستو و اتو میاشتو کې څه ورسېده. کاروبار لکه یوازې زما نه بلکې په دې باندې هر کاروبار متاثر دی. د کراچۍ د ښار خاص کر د آس پاس چې کومې علاقې دي په هر دوکان پر هر کاروبار باندې د دې اثر پروت دی.
محبوب وای اوس خوشاله دی او د تیرو څو ورځو راهیسې یې کاروبار یو ځل بیا د پخوا په څیر ښه شوی دی. هغه د نیټو د رسد د بیا خلاصېدو پریکړه د خپلې مورکۍ د دعاګانو نتیجه ګڼي، چې د هغه په خبره تل به یې د یاد بندیز د ختمېدو او د هغه د کاروبار د خکېدو په مخه دعاګانې غوښتلې. نوموړی هیله من دی چې کاروبار به یې په راتلونکي کې نور هم ښه شي او د کورنۍ ګزاره به یې بیا هغه شان روانه شي کومه چې اته میاشتې د مخه وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خاله پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته نواستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نپاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیون نشویشی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اوسم شمالی وزیرستان د خلکو د مشکلاتو په اړه باندې رپورت لرو او دغه خلک شکایت کوي چې د بونو پولیس د دوی له مالو څخه ډک ګاډي درولې دي چې پکې د ورځني ضرورت شان دي لکه برا، سیمټ او تیل شامل دي. دوی وایي چې په دې باندې نه یوازې دوی ته مالی تاوان دی بلکې چې کم مالونه دي له هغه په د خلکو د ورځنۍ ضرورت لپاره وو چې هغه اوس خلک له مشکلات سره مخامخ کوي. په دې اړه د مشال د ریډیو همکار رپورت واوري.
دا ضلع بنو کیڼ تانې په حدودو کې پولیسو شمالي وزیرستان ته مال وړونکي ګاډي چې پکې اوړه، چینی، سیمنٹ او ډیزل پیټرول شامل دي د تیرو درې ورځو نه ودرولې دي. پولیس وایي چې دغه مالونه شمالي وزیرستان ته نه بلکې افغانستان ته د پولیټیکل ایجنټ پرمټ نه بغیر سمګل کولی شي، نو ځکه یې اوس د تفتیش لپاره بند کړي دي. خو ولې ډرایوران وایي چې دغه مالونه د پرمټ د لارې شمالي وزیرستان ته وړي چې اوس یې د سامانونو څخه ډک ګاډي ولاړ دي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړی ماتیږي بلکې په سخت مر کې ولاړ لوډ ګاډو ته هم توانونه وراوړي. په دې اړه په بنو میرانشاه سړک باندې د کیڼ تانې مخې ته ولاړو ګاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي،
زه د لکی مروت یم، د ټرک ډرایور یم. دا څو مروت دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دوره مصیبت هغه پولیس تنګول لګولې دي. څو معلومات نه پرمټان وایي، دوه نمبر دي، څوک څه وایي څوک څه وایي سړي څه معلومات نه لګي.
زه ډرایور یم د 7000 کولا دونامر وړي ډیر نه فرید الله نوم دا جمیش روغلی حکومت دراولی دا پتا مشتا نشتا چې د مش دراولی په سفرې خلی دا خبره کوي دونه باندې سرټ په غویونه دی په غویونه په پیسې سرټ دی غویون یې کلوز کړی دی میجه باندې کړی چې مش نه پیسې غوړي مش نه غوړي ته سم مشتا صفا خبره او پیسې غوړي پیسې ورګي جو کلوز مکو نه یې بم ملاویج نه چای ملاویج نه ماړی ملاویج سره غرمته نوسی.
کلام او چې په دې اړه د کین تانه یې سي چور رخصار خان نو پختل نو دوی هوې چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ کا ور سره نو پر باید چې سو ورځې به واخلي.
دا په بوګس پر مټه مند دا دا ډیره چې تیمادو ټوټ یو کوم نه درې می دغه واجه کار چې تیمادو په ځلا تر لوا تا خالي جوړ دای شي د ټیټ نه جزا تو خو ته د دریا پات یې می دا ویریفیکیشن کوي چې جو بکخل عام ویریفیکیشن ته ولر اسلام آباد ته او د پی ان او چې تیمادو دا ویریفیکیشن کوي دغه پر مټه چې سو ته ویریفیکیشن وشي ساري او کې هم وی خلاص دي او کا بوګس هو تل می تاسو تور مند به می
دغه ډرایوران وایي چې باید پولیس د دوی د مالونو زر تفتیش پوره کړي چې دوی پر وخت باندې خپل مالونه ځای ته ورسوي او د نورو ورځو ماتېدو نه بچ شي.
د شمالي وزیرستان د ځینو خلکو د مال وړلو په اړه له پولیس سره څه کومه ستونزه وه د هغو مشکلات مو اوریدل. د خیبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې دوه ورځې وړاندې له یوې غیر حکومتي ادارې سره تعلق لرونکي د خیبر ایجنسی فریده اپریدی نامعلومه وسلوالو کسان وژلې وه. دې ته په اشاره سره د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمانونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترګریزې جګړې له پیلېدو وروسته د ښځو لپاره نه یوازې د کار امکانات کم شوي دي بلکې په مختلف برخو کې کارکوونکي ښځې له یو شمېر خطرونو سره هم مخامخ دي. په دې اړه زما د عبدالهي کاکړ رپورټ واوري. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره ښځینه کارکوونکي او فعالینې د غیر حکومتي ادارې سویرا کارکوونکي فریده اپریدی مرګ د هغو خطرونو په لړ کې د یو مثال په توګه وړاندې کوي چې دا وخت ښځینه کارکوونکي ورسره مخامخ دي. د امریکا له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه ګټونکي د ډیر اوسیدونکو شاد بیگم وایي په پښتنه خاوره د تشدد خورسوي اور د شجنه کارکونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
اثرات خو ډېر زیات خراب ځکه دي چې موږ په ډایرکټ دی دا کوم ځان ته څه څه دي کوم څه څه دي یا دا اغوا په شکل کې یو څه شي دغه دی یو صورت یې دام دی د دې په وجه باندې بیا ډېر چې څه 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 څنګه په کار کې یا ان جی او چلو یا دا کارونه شروع کړي نو هغه دې کارونه نه غوي منشي یو قسم په فور نه خلک مونږ کې یا هغه څه په فور راځي کوم دي هغه دې زیات شي
ترمومندو او بجوړو پوری په واری واری شزینه استادانی نرسانی او د ژوند په نورو څنګه کې کارکونکو کې مرمنې وژل سوي چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. هم دې ته په اشاره سره په پېښور کې د امن تحریک مشر ادریس کمال وایي په شزو د کار کولو دایره تنګه سوې ده.
اصلي چې کومه مسله درته کېده هغه دا ده خاص کر تراګر چې کوم ګروپونه دي هغه هغه کار ته چې کوم کې سړی چې تا فایده په دې شکل کې ورکوي لکه څه فایده لکه وړه ورکوي لکه ټیوبل لګوي نو په دې باندې خصنه وایي چې فرض کو ته وته د خپل حقوق باره کې تعلیم ورکې یا د ایجوکیشن چې تعلیمي دغه دی دا وته ورکې یا د صحت باره کې وته تعلیم خبرې په خودنه کې نو په دغه باندې ډیر بد ګڼل کېږي او د زنانه او تل چې کوم دی نو هغه ډیر زیات اوس سختي جاته لاړ شي او کار وکړي.
د پښتنو په سیمو کې وخت نا وخت د شزینه کارکونکو پر ضد فتواوی جاری شوی چې تازه مثال په دینجدو کې په کوهستان کې د یو مولا لخوا په انجوز کې د کارکونکو شزو پر ضد ورکړل شوی فتوا ده. د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا د پښتنو راپورته کوي چې ولې ملایان له شزو سره د زیاتوب په اړه فتواوی نه جاری کوي.
کله ما واوندري ده چې دا سو کول مولانا پاسېدلی او ویلي چې دا خزه چې سحر وختي پاسي او په دې سر باندې دومره غټ غټ دغه بار د لرګو پراړي نو هغه خلاص او چې دا ولې هغه سره دا زیاتې کیږي او ویل دا کار اسان شي د دې حوالے سره نه دي شو یا چې دا دومره جنکو سکول ته نه ځي اسلام کې ده چې هر ماشوم تعلیم فرض دے نو اغیب آن دے فتوا را ملل او پر آڑی اغیب پارا خو ٹک دے سکر چا آغا دے نکول غواری کار پخبلا سری خو مسئلہ ان راشی چا کلے او خزا خبل دے حق خبرو کی چې استعمالول خبره یا د خزو سره زیاتی خبره بایی با دے خود دے فتوی را ملی.
شاد بیگم وایی دا شزو پرزد گامونه هاگو کوششونو تا تاوان رسولی چې مختلف ادارې د قبایلی سیمو د زنانو د ژوند د شکولو لپاره کوي.
فریدا مونږ څنګه چې هغه په علاقه کې کار کوي د دې خلکو سره تعلق او یو جنګلو یو سره د بهر نه یو څه دی او هغه سره تعلق او جنګلو نه نو بیا هم هغه کار هغه څنګه موثر نه کیږي کوم چې د لوکل خلکو موثر ډول شي او د دې کټه شو غوي د پیر وخت نه تر اوسه پوری زمونږ په قبایلی سیمو کې د اوسه په خپله د پاره د دې سوزونه عملی کار نه شوی دا غوږی بنیادی مثلا موږ غدا چې مقامی تور باندې اول بنیادی پر تر راځي بنا د مقامی حالات په ځمانی او تر راځي د دې قسم واقعیت راځي د پدا سنجیدا کوم مطلب چې دا غوږی د قتل د خبرې څخه نه ده د دې سره هغه د دري سم تدان چې کوم بنیادی هغه هم کار کوي زه د اوسه پورې په فاټا چې د خوځو په صورت کې هغه موږ تخصص د دې نو پس نه کړ.
د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر بیا ځینې داسې وړاندیزونه ورکوي چې څنګه د شزینه کارکونکو او عامو مېرمنو ژوند خوندي کېدلی او ښه کېدلی سي.
ګورې اولنې خبره چې کومه ډېره ضروري ده موږ لپاره هغه تعلیم تعلیم او تعلیم بیا د تعلیم کې دنه د ښځو حق چې کوم آئین ورکړی دی دریم چې کوم دی نه څه قوانین دي زمونږ چې کوم سمول غواړي او بیا زما په نظر کې د مذهب استعمال سیاست لپاره دا موله اوس ختمول په کار دي مذهب په نوم باندې د دې د وجه نه بیا زمونږ نورې مسلې هم راوځي چې مونږ مذهب سیاست او ذاتي فائدو لپاره استعمال.
د شجو د حکومت لپاره کارکونکو سازمانونه وای ک ریاست او ادارې په عین کې شجو ته ورخصبي حکومت ته لومړیتوب ورکړي نو تر ډیره حده د دوی په مخ کې پرتیستونځبه کمیسي. په قبایلی سیمو کې شزینه کارکونکو ته ور وړاندې مشکلات او د هغه د لرې کېدو دپاره څه کېدلی سي رپورټ ته غوږ واست. اوس هم د خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. په خیبر ایجنسی کې په ریموت کنټرول باندې چاودنه کې دوه وسوال وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د افغانستان په اړه شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي. په غزنی کې د ولسي پاڅون د جنګیالیو لخوا څوارلس وسلوال طالبان وژل شوی دي. د فرانس ولسمشر ژغ کړی چې د شام په رژیم د سخت بندیزونه ولګول سي او بشار الاسد دې لرې کړل سي. د عراق د بهرنی چار وزیر ویلی د القاعده شبکې سخت دریزی د حملو لپاره له دغه هیواد شام ته اوړي. او د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبه کې د پړنی اچولو اجازه ورکړې ده. دا وه مچازمی چې خبرونه لنډیز درته وړاندې کړی. خو سه د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلی دی سراج زهیر لوستي او دا رپورټر علي شلی دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼو نن خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان حکومت د توهین عدالت لړکې د کابینې د بل په شکل کې په یو گزار دوه کارونه کول غواړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼو دی نیوز او جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان هندوستان ته ویلي دي چې ممبئی بریدونو کې زموږ یو ایجنسی هم ککړ نه ده. او د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼه آج د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې امریکای د ډرون حملو بندولو غوښتنه رد کړې ده. او په دویم غټ خبر کې لیکي چې د چمن د لارې د ناټو سپلای بحال شوې ده او تورخم کې هم انتظامات مکمل شوي دي او کنټینرې هلته رسېدلي دي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پیښور او خامشه علاقو کې د ګرمۍ له وجې د هیزي وبا الوتې ده چې له کبله یو شمېر خلک اسپتالونو ته رسېدلي دي. ادارې وایي چې د هیزي د ناروغۍ له کبله د 25 نه تر 30 پورې حیات آباد میډیکل کمپلیکس، د 50 نه شپېتو پورې خیبر ټیچنګ اسپتال او د غرنګ لیډرینګ اسپتال کې د سلو نه زیات کسان داخل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د محکمې لخوا د لړکې بیخي انتظامات نه دي شوي او هم په دې وجه په یو ځای دومره مریضان اسپتالونو ته راغلل. ادارې زیاتوي چې یو خوا خار کې د صفایي ضرورت ته نوبل پلو پکار ده چې د لړکې د پوهې یا گاهی کمپاین هم پیل کړي شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د لوډشیډنګ مسلې ته د حکومت پام را ګرځولې دي او لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان پیښور کې هم د بجلی لوډشیډنګ روان دي. اولس یو طرف ته د ګرمۍ نه تنگ دي او بل پلو د لوډشیډنګ له وجې ورته یو شمېر مسلې را مخته دي. ادارې مخکې وایي چې د بجلی د نشټوالي له کبله خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دی او د پیښور ښار په مختلفو علاقو کې خلک احتجاجونه کوي. ادارې وایي چې د دې تر څنګه پیښور های کورټ د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې د یو شان بنیادی لوډشیډنګ وکړي او غیر اعلان یا لوډشیډنګ دې په فوري توګه ختم کړي شي. ادارې وړاندې لیکي چې دا معاملې اوس عدالت ته هم ورسېده، نو پکار ده چې حکومت دې اړخته پاملرنه ورکړي او د نورو بجلی پیدا کولو لپاره لارې چارې ولټوي چې دا رنګ دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان او اکسپرس ټریبیون لوستې دي. ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکا او پاکستان کله اوسنی موقع ګټه واخلي نو خرابې اړیکې شکې دلای سي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانونو د بندیز لری کولو فیصله د دوه خبرو سره تړلې وه چې وایي بخښنه غوښتل او دوه ډرون بریدونه بندولي. دانی ساجمل رپورټ ته ورسې.
ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکا د وو میاشتو راسې سخت دریز خپل کړی وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نیم کال راسې تاوتریخوالی موجود وو، خو د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو لارې په دې هیله پرانستلې شوې چې پر اړیکو کې به بدلون راشي. ادارې کې راغلي کچاري دواړه هیوادونه له دې موجوده ممکنه ګټه پورته کړي نو دا خرابې اړیکې ښه کېدای شي او د سیمې امنیتي مسلو په هوارولو کې مرستې کولی شي. د ادارې تر مخه دا د پاکستان لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې د امن په لاره کې زندان راپورته کوونکي نوم لزانه لري کړي. له امریکا سره د ترهګریز جګړه کې همکاري او نور مسلو نه علاوه پاکستان لا پکار ده چې د سغدریزو د تشدد نه ډک خبرګون مخه ونیسي. طالبان هم ویلي چې ځوابي کاروایی به کوي، نو دا د امنیتي ادارو ذمہواری جوړیږي چې ناټو لپاره سامان اڑن کی ٹرکونو او دغه ځایونو کې اوسیدونکي خلکو ژوند محفوظ وساتي. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانونو د بندیز لری کولو فیصله د دوو خبرو سره تړلې وه چې یوه یې معافي غوښتل او دویمه ډرون بریدونه بندول وو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ښکاري داسې چې اولنۍ غوښتنه پوره کړې شوه، خو د دویمې غوښتنې پوره کول په راتلونکي کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د وسلوالو پر ضد د ګډو کوششونو پورې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان روایت جوړ شوی دی چې ځان په داسې مشکل کې اچوي چې تر ډېره یې نشي زغملی. پاکستان پرته له دې چې نړۍ به د هېواد په اړه څه فکر کوي، د دویم مئی په پیښه سخت غبرګون څرګند کړو او هم دغسې په نومبر کې د سلاله د پیښې وروستو د هېواد یو قدم نور هم وړاندې لاړ. ورځپاڼه لیکي دې لړکې تر ټولو ستر اړۍ ګړۍ پس له هغې مخې ته راغی چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د تګلارې جوړولو خبره پارلیمان ته یوړلې شوه. همدغه دوران بیا د دفاع پاکستان کونسل په نوم ډله هم رامنځته شوه. ورځپاڼه لیکي په دې ټوله پیښه کې پاکستان لپاره درې غټ سبقونه دي. اول دا چې د دغه رنګ رد عمل څرګندونه د یو هېواد سره نه ښیي. دویم دا چې ډیپلوماسي د پارلیمان کار نه دی، او دریم دا چې یو هېواد ته په نړیوال کچ ځان داسې یوازې کول نه دی پکار.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات انیس اجمل وچې درته وړاندې کول. د یکشنبې په ورځ د جاپان په مرکز ټوکیو کې له افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرنس جوړیږي او افغان حکومت هم دې کانفرنس ته خپل پلانونه او وړاندیزونه برابر کړي دي. په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي، خو په افغان حکومت به یو لړ شرطونه هم شته. په دې اړه د جان اکال کوزی رپورت واوري.
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. په راپورونو کې ویل شوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنې د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي. خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو، د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو، د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت پړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وای.
کانفرنس د لیډر رقم دروازهای ټوکیو را باز کرد و ټوکیو یکی از مغلق‌ترین و خوبترین و مغلق‌ترین کانفرنسایی است که در زندگی
په حقیقت کې د ریلی کانفرنس د ټوکیو کانفرنس ته لا خلاص کړ. د ټوکیو کانفرنس د افغانستان پړه د جوړو شو او خو ولسو کانفرنسونو په ډله کې تر ټولو ښه، مهم او پیچلی کانفرنس ګڼل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې بې باوري زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت په شپږشتو برخو کې خپل طرح برابر کړی چې شپاړس منل شوې دي. افغانستان له کانفرنس څخه په کال کې څه د پاسه 15 میلیارد ډالر غوښتي، خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.5 میلیارد ډالر ته راټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو سلام شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له درې ګونو قواو یعنی مقننه، قضایه او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او سلا شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړي. نړیوال ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالي سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزي بانک د اسارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د ټوکیو په کانفرنس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي
درونه کانفرنس
د ټوکیو په کانفرنس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرسته کیږي، یعنی دا هغه وخت دی چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوې ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړ کړي او دا د راتلونکو دوه جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښه حکومتداري، بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ کې باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او کنه نو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
د جانا کال کوزی ریپورت ته غوښه سي د یو کارپو پروژه ختم سو. دا ریپورت په د افغانستان په اړه د ټوکیو د کانفرنس پاړه باندې د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ مقاله وايي سربیره پر دې پاکستان د نیټو د رسد لار خلاصه کړي، خو له افغانستان څخه د وټولو لپاره به د منځنۍ ایشیا لاري مهم کردار ادا کوي. د مقاله لیکوالان هغه مشکلات هم په ګوته کوي چې د دې لاري په استعمالولو کې نیټو او امریکا ورسره مخامخ کېدلای شي. د لیکنې مهم ټکي زه عبدالحی کاکر درته وړاندې کوم. د واشنگتن پوسټ لیکوالان کریګ ویټلاک او کیرین ډی یونګوای فرض کوي پاکستان د دوم ځل لپاره د نیټو لار نه تړي، خو بیا هم د امکان دی چې د نیټو قومندانان به خپل دریمه برخه سامان د افغانستان له شمالي لارو څخه وباسي. په دې کې و د ازبکستان د ټرین او د تاجکستان د سړک لار ده، او دا شان شخصي کمپنیان به د قرغیزستان او قزاقستان له لارې روس ته سامان نوړي. مقاله وایي د امریکا فوج به تر 2014 کال پورې 100,000 کنټینر سامانونه او 50,000 فوجي ګاډیانې له افغانستانه باسي. لیکوالان زیاتوي چې د منځنۍ ایشیا له لارې سامان رایستل هم یو شمېر مشکلات لري، ځکه امریکا او نیټو به د دې هیوادونو په آمرانه حکومتونو تکیه کوي چې هر یو خپل غوښتنې لري. د دوی په وینا اوباما انتظامی له دې هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو اوس هم د متبادلو لارو، هوایي ډګرونو، فضائی لارو، محصول او کم پوزی سامان بوړل کیږي په شان زمینی خبرو باندې خبرې اترې روانې دي. خو رسپانه د فوجي چارو د کارپو الکساندر کولی لخلوای دغه هیوادونه پوهیږي چې دا د دوی لپاره ورستی موقع او مذاکرات دي، نو ځکه دوی به په امریکا خپل زیاتی زخزیاتی غشتنی منی. په دې لړ کې لیکوالان څو مثالونه ورکوي، لکه کله چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د ټولو فوجونو مشر جنرال جیمز میتیز د قرغیزستان له فوجي چارواکو سره ولیدل، نو هغه د ډرون الوتکو غشتنه وکړه. دا شان ازبکستان پر سامان 50% اضافي محصول غشتل. له دې سره سره د منځنۍ ایشیا د چارو کارپو مارتا بریل اولکارت د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ د خپل منځي سیالیو لور ته اشاره کوي چې د امریکا او نیټو لپاره د سامان د ایسولو په برخه کې مشکلات رامنځته کولای شي. دا وایي ازبکان له تاجکانو او کازاکیان له قرغیزانو سر ټکوي چې ګواکې دوی ته به وسله ورکړل شي او هغه به د خپلو ګاونډیو خلاف یا د دوی په هیوادونو کې دننه د ستونزو را پیدا کولو لپاره استعمال کړي. د واشنگتن پوسټ مقاله موریدله وسم شام لزو رپورټونه وايي د شام ځوکونو د زیارت په ورځ د هیواد په یو شمالي شارګوټي بمباري کړي چې لکبل لسکونه خلک مړه او ګڼ شمیر نور به کور سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد داوه کړي چې هیوادوالې له در سره کلک ولاړ دي او په پیرشار کې نن د جمعې په ورځ د شام د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو ډلې یو مهمه غونډه هم کوي. له واشنگتن هارون بچا رپورټ راکړي.
رويټرز جانز د ضعیف اعلان لخلي لیکي چې سوریز وکونو په شمالي خارګوټي خان شیخون چې د یاغیانو په ولکه کې و بمباري وکړه او لکتر لگا یو لس کسان یې ووژل. د غراز ویل شوی چې امنیتي وکونو د خلکو کورونو او فصلونو ته اور ورته کړل چې لکبلې شاوخوا اتیا پسلو کې وګړي له یادې سیمې څخه په تیښته کولو مجبور شول. په نه حال کې د سوریا ولسمشر بشار الاسد د ترکی یو ورسپانې ته ویلي چې د سوریا د پنخه کولو د غلوبه ترغي اندازې چې مونږ غنل زیاته غټه او خطا او هوډ ښکارا کړي چې د ترهګرو پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي. ولسمشر اسد د ایران د شاه مثال ورکړي چې په خبرای نو موړي سربیره پر دې چې د غربي هیوادونو او د خپل پوز ملاتړ ورته ترلاسه وو وینې شو کړي چې د 1990 او یم د انقلاب مخته ټینګ ودرېږي. نو موړي دا وکړه چې لما سره خپل خلک ملګری دي او ځکه نو هغه داوی غلط ثابت شوی چې ګنې زما حکمرانی د لګو ورځو ملمنه ده. په ورته وخت کې روسیې چې د سوریا د مسلې د ډیپلوماټیک حل په لړ کې ورته د یو اغیزمن هیواد په سترګه کتل کیږي. ولسمشر اسد د سیاسي پناه د ورکولو په اړه د غربي هیوادونو وړاندیزونه رد کړل. د روسي خارجه وزیر سرګی لیوروف خپل جرمن سیال ګایډو وسترویل سره د ماسکو غړي خبري غونډې ته په وینا کې یادې موضوع ته اشاره وویل چې ځینې قوتونه دي چې غواړي د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کارکونکو خلک تیر باسي او یا بیا دا چې دوی هیڅ خبر نه دي چې اصل مسله صدا او روسیای په اړه څه دریز لري. زمونږ جرمن همکارانو تیره میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برلن ته د سفر پر مهال وویل چې دوی فکر کوو چې کچرې روسیې بشر الاسد ته پناه ورکړې وي نو ښه به وه. موږ دا خبره یو ټوک وګڼله او هم په یوې ټوکې سره مو ځواب کړه چې جرمنیانو تاسو ولې ښاغلی اسد نه اخلئ کچرې هغه غواړي چې بل کوم هیواد ته لاړ شي. روسیې چې د چین په ملګرتیا په امنیت شورا کې د سوریا پر ضد د قرارداد راوړل کېدو مخه نیولې، دغه راز ویلي چې د سوریا د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو ډله یو اړخیزې پریکړې کوي او دا چې په پیرس کې کیدونکې د جمعې د ورځې په غونډه کې به ګډون ونه کړي. همداراز چین د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي کوم استازی به یادې غونډې ته حاضر نشي. په عین وخت کې غربي مشران او د سوریا حکومت سیاسي مخالفین ادا کوي چې د دې هیواد د تیرو شپاړسو میاشتو د تشدد په پیښو کې سده پاسه 15,000 سوریایي وګړي وژل شوي دي. دمشق بیا د سوریا یاغیان د یو ګڼ شمېر امنیتي سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي. په داسې کې د عراق خارجه وزیر هوشیار زیبری په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې د سوریا په تاوتریخوالي کې د افراطیانو غټ لاس دی چې د په خبره پخوا به ځانمرګي بریدګر جنګیالان او لال قاعده سره تړلي خلک له سوریې څخه عراق ته وختل او دا مهال یې مخه له عراقه سوریې ته ده. لمونږ سره داسې دقیق استخباراتي معلومات دي چې پر اساس یې ویلی شو چې لال قاعده سره تړلې تروریستي شبکې اوس په بل لور یعنی سوریا ته تللي چې دغلته ترهګر بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې په اړه یې موږ په دې تېرو کلونو کې د سوریا حکومت ته خبرداري ورکړی دی. په پیرس کې کیدونکې د جمعې یعنی نن ورځې د غونډې مخه ویل کېږي چې د سوریا د حکومت پر ضد راوړل شوي د غربي نړۍ بندیزونه لا سختول او په نتیجه کې ولسمشر اسد حکومتي واک پرېښودو ته اړ کول دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ری د رواني غړي چې کومه خبري برخه وا هغه پای ته رسیدلې ده. البته خبرونه دوام لري. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام وګورئ، ولولئ او تصویرونه وګورئ. ویډیوګان هلته پرتې دي. راځئ چې د خبرونه په دې وروستۍ برخه کې د اونیز ټوکو ټکالو پروګرام پام کوو واورو چې تاسو ته امان الله ناصر هر اونۍ وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا رادیو کمال ده د ګورګین مرچکینه د دې محال ګرم ګرم نرم نرم د غمون ډکو د کانی نکلک خبرونه واوري. د نن د خبرنامې دا اوریدونه ورسته به یقینا تاسو د مازغو و ډاکټرانو ته ورځئ، جیبونه به څنډی، ستنی به لګوئ، ګولۍ به خوری، په کور کې به جنگونه کوئ، په بازار کې به فسادونه جوړوئ او ګورګین مرچکی ته به سلامونه کوئ. زمونږ نماینده سورسک فریادی خبر را کوي چې دا وخت د هیواد 90% خلک د مازغو په درد او ناروغۍ اخته دي. د ټولو دماغي پیچونه ډیله شوي او د سوچ او فکر کمانیانی حالات ورماتې کړي دي. د مازغو د ډاکټرانو مزید د میډیکل والاو یعنی دم دارو د دکانونو واړه ګوتی په غوړو او سر په کڑھائی کې دي. د ډاکټرانو سره سره د دم والا تعویز والا کاروبار هم ډیر ښه په جم او جوش روان دی. د دې دماغي ناروغي وجوهات څه دي؟ دا ولی خلکو تور پیخیږي؟ د څه شي نه پیخیږي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور.
نو اوریدونکو چې لزیاتې ګرمینه مازغه جوش راوي او بیا د خزو غیبتونه فریادونه فرمایشونه د انسان دغه جوش دماغونه وروڅټي، نو انسان به لیونه کیږي ولینا او بیا به ډاکټر ته ولینه ورزي. وخت زما مخته د یو ډاکټر صاحب کلینک دی. داسې لیونیانو زما مطلب دی بخنه غواړمه، مریضان چې د اغوی مغزو کار پرې خی دی یو ډیر لوی لین ولاړ دی، نو د دغه مریض سره به خبره وکړو. اسلام علیکم.
کوم خدای دا څه کوي دا خو مې ویروي
تو تک د بجلی بل دې سور اغلی دې
2500 ډیرلس نیمې روپې اتلس پی سی
میټر دې بابند بابند کړی دې زما پخا
توبه وباسا مړه زه منیسټر خو نه یم چې میټران ببندومه میټران خو صرف او صرف منیسټران بندولی شي
دا وګوره زما بیل وګوره پنځوس زره روپې دې پنځوس زره روپې
فکر دې لګولې داسا
فیکچر والا کل بلان اور کول بڑی بلان خدا ازما او سارنگ بے وقوفان او لیونی انور کئی کنا
تدارا تو چی تا دا دماغ و ڈاکٹر تو لی راغلی
دا دماغ اسکروگان میٹی لشوی دی
آغا ولی
دواو تو نمی کری دی ما خام یو میرمن یو وقتا او بلا میرمن می بل وقتا را تا گونی گی د مغزونه می شوملی جوړی شوی د دین علاوه بیا د استاسی میډیا والا ټی وی والا د مخه به یو ډیره ښه ډرامه راتله طبیعت به دې لږ شان ته برابر شو اوس اوس یې اپوزیشن والا او حکومت والا جوکران توبه نه سوري هغه ممبران کینولی وي دا هغوی برغزو ته کینه ریڈیو لگو استاسی سرنا سڑائی بنے ونے کی گلنو بس سجنی جوڑی گی کانا
نا نو استاسو سا خیال دے ڈاکٹر صاحب ددی علاج او کی
کدر ایک شو دغا ٹراری ٹرکانو دغا غراری او دا جہازونو دغا درمباریو او استا دغا سنہاریو نو دیر مشکل دا توتا کے دیر مشکل دا کنا
خو ما اوری دلی دی چی مغز پسندرو هم برابری دلیشی تسندر ولی نا اوری
سندری دی چرتا سندری خودی نورم دماغ در خراب کی کنا نغمه وای مینه د خلو څنګه کیږی ماته چل نه راځي خلګې لیونی کړل او دا وایي چې ماته چل نه راځي غزاله به څه وایي او توتکو هغه وایي باران دی باران دا د باران نوم چې واورم هغه تیر سیلابونه مې را په یاد شي هغه بله څه نومیږي هغه هغه داسې ښکلی غوندې جینکی ده نازو ده که نازیه ده هغه د الکانو خبرې چې کوي الکان نن سبا چیرته دي نشته الکان گرانی بیروزگاری بدامنی تربورگلوی تراگری د شلو کالو ځوانانو نه دا اتیا کالو بوډاګان جوړ کړي
ګرانو ملګرو د توتکۍ چکری راپور تاسو واورېده چې د یو دماغي مریض سره مرکه تاسو ته وړاندې کړه دا دماغونه ولې خرابیږي د دې اسباب څه دی او د دې مخنیوی څرنګه کیدی شي په دې اکله د شاله ایلا بادامی دا راپور چې غوږ او پوزه شی ورته
ملګرو زه دا وخت د دماغي اسپیټال په یو وارد کې د یو ډاکټر سره ولاړم ډاکټر صاحب تاسو دارا ته وایاست چې د دماغونه ولې خرابېږي
لکه څنګه چې د ګاډي انجن خرابېږي د ګرنګه کې چا په سر کې مازغه وي نو هغه به خامخا خرابېږي
سر کې مغزه وي د دې به څه مطلب دی د سرونو هم ستا چې پاګه کې مغزه نه وي
نو د سرونو بالکل نسته
نو بیا
زما مراد د هغه سرو څخه وو چې مازغه خو پکې پراته وي مګر څوک کار نه ځینې اخلي او د داسې سرونو مثال دی د هندوانې یعنی تربوز چې څوک یې ماته نه کړي وایې نه خوري نو خو اخر به ورستېږي
ډاکټر صاحب ته دا راته وایه چې زموږ په علاقه کې څو کسان د مغزو څخه کار اخلي
ولا خورکی ما خو چې په سلو کې نیوي ککرۍ خلاصې کړې دي په هغه کې دماغونه بالکل زیرو میټر پراته وي لکه هغه په خربوزه کې چې زړې سلامت پراته وي ګر سره چا پیکنګ لا نه وي ور خلاص کړې
ښه نو دا چلېدلې دماغونه به چیرې ملاویږي
دا دماغونه په یورپ کې، په امریکا کې او په جاپان کې دا غو خلکو وي.
نو د دې مطلب دا دی چې اوس به موږ د ریکنډیشن ګاډیانو او د نورو الکترونیک شیانو رنګ دماغونه به هم د غو سره غواړو.
اوس هم تقریبا موږ د هغوی په دماغو چلی، چې هغوی څه وایي موږ هغه کوو او چې هغوی څه کوي موږ هغه منو.
اوهو ډاکټر صاحب، زموږ د خلکو د دماغو علاج راوشه.
د دې لپاره ضروري دی چې له خپلو دماغونو کار واخیستل سي، له دماغونو نه کرکه وایستل سي، مینه پکې فټ کړل سي، سازشونه تر برګلوۍ ځینې وایستل سي او روغ جوړ ور واچول سي. بیا به نه د سر درد وي، نه به مازغه خرابېږي، نه به ټایرونه سوزل کېږي، نه به ارتانونه کېږي، نه به توپکونه چلېږي، نه به ډرون وي او نه بمباریان وي. بس قلمونه به چلېږي، کتابونه به لیکل کېږي او خوشحالیانې به پیدا کېږي.
ګرانو قدرمنو اورېدونکو، کشکې که موږ د لیونیانو د دغه لیونی ډاکټر په خبره سر خلاص کړو. مصیبت خدا دی چې نن سبا هر څوک د کار خبره کوي هغه لیونی بلل کېږي. او د لیونی دپاره بیا دا متل دی چې وایي لیونی په دنیا خندل او دنیا په لیونی. د لیونتوب د دې دورې سره سره ګران اوریدونکو، دا غوا برای تاوان او غلاو لړۍ هم اغرنګ په زور او شور او کامیابی روانه ده. د چا چې په خزانه وس رسیږي هغه تر کوره رسوي، او د چا چې په هندوانه وس رسیږي هغه و کور ته ورسوي. په دې لړ کې خلک و پولیس ته ګوته نیسي، خو زموږ پولیس د دې خبرې نه صاف صاف انکار کوي. څرنګه انکار کوي؟ راسی چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
دا وخت زه د یو پولیس سټیشن ته دننه راغلی یم. په ګیټ باندې ناست یو پولیس ویده دی. تاسو باید خراټې غږ اوري، خراټې اخلي. د ده خراټې تاسو خو اوري، خو دا خواته یو بل پولیس والا هم ولاړ دی. په حوالاتو کې بند یو کېدی سره ژړدال خوري. او دلته بلې خواته ایس وی جو صاحب د نن حساب او کتاب کوي چې هغوی څو ګټلې دي او څو یې بیللې دي. او دغه
ودرګه چوکی چوکی ودرګه
زما توتکې کمال ریډیو شهرې نه پرسان
توتکې. نو تا جاسوسی هم شروع کړې ده؟
جاسوسی دا ته سوي سر، زه خو رپورټر یم، سه کمپیوټر خو نه یم چې جاسوسیانی بکوما.
چې ته دا تانې ته نه څنګه راغلې کنه؟
څنګه رالما؟ مړه خو په خپلو پښو باندې رالما کنه.
بلا اجازې څنګه راغلې؟ ته نه خبره چې دا وخت مونږ د حساب او د کتاب وي؟
اجازت؟ مړه اجازت مې د چا نه اخیستې وي؟ یو پولیس والا او په ګیډ باندې هغه هم وده و.
نو خو راوي خوي په دې کنه؟
هغه داسې ویده و چې خراټې وهلې.
چا چې شپاړس پراټې خوړلې وي خود به خراټې وي، کراټې خو به نو نه وي کنه.
چې تاسو ماته دا ووایاست چې تاسو د ډیوټۍ په دوران کې ویده کېږئ ولې؟
یو نو موږ ته د دنیا تر ټولو د ښه پولیس ټایټل ولې راکړل شوی دی؟
ولې درکړل شوی دی؟
په دغه خو راکړل شوی دی چې د دنیا پولیس په روڼو سترګو جرم او مجرم ویني، او مونږ یې په پټو سترګو وینو او نیسو یې هم.
تاسو کله مجرم هم نیولی دی؟
او کنه روزانه یې نیسو.
مگر دلته خو یو مجرم هم ماته نه معلومیږي.
نیسو یې بیرته پریږدو کنه.
ها دا بیرته ولی پریږدی؟ دا ولی
کټول مجرمان اونیول شو بیا د پولیسو د محکمې څه ضرورت پاتې کیږي کنه؟
کمال دی
کمال نه دی، دا وخت خو زما او مخې ته جمال دی.
مړه جمال پریده زما د خبرې جواب راکا.
یو نو د یورپ د پولیسو سره جدید ګاډی دی، کیمرې دی، جدید ټکنالوژي ده، بیا هم هغوی مجرمان په سلیر ویشت ساعته کې نیسي. د امریکې سره دا هر څه شته، هغوی شل ساعته بعد نیسي او مونږ
او تاسو
مونږ ته شل ګنټې د مخه معلوم شي چې نن چرته غلا کیږي. وسکه خوای پام کوا
او تو تک تو تک تو تک تو دیا
پام کوا
او تو تک تو تک تو تک تو دیا
پام کوا
پام کوا.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت